ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو زه نوریا سنوري هرکلی کوم. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا دریمه څپه په چټکۍ د خبرېدو په حال کې دا او که وضعیت همداسې دوام وکړي نو لوی ناورین به رامنځته شي.
بیسابقه‌ترین شکل ممکن ارقام در حال افزایش هستند.
آیا رامنځته شوی وضعیت د اندېښنې وړ دی او که دې ناغېړي د چل خوښې وي؟ د
کورونا په مدیریت کې د دې مسؤلین چې مسؤل دي د غونډې طرف هم شوې ده او د خلکو له طرف هم شوې ده.
په دې اړه مو د روغتیایي چارو له یو پوه سره مرکه کړې. له طالبانو سره د افغانستان د دولت مرکچي پلاوی په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو پیلېدو ته منتظر دی.
مذاکراتي پلاوی په دوحه کې د مقابل لوري سره په همغږۍ د مذاکراتو د طرح او برنامه‌ریزي پر سر د کار په حال کې دي.
په کندوز کې ویل کېږي د ناوړه دودونو له امله یو شمېر ځوانان او ځوان نجونې تر ډېرې مودې کوژدن پاتې کېږي.
شپږ لکه ولکه روپۍ د دې افغانستان کې کاروبار هم نشي پوره کولی، ډېر ستونزمن کار دی.
کولمړی خبرونه دی افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسمت څاروان د خبرونو چمتو کړی دی.
په جلال آباد کې نن په یوه برید کې دوه تنه وشل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د جرمونو له نړیوالې محکمې د افغان خبریالانو د وشل کېدو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه او د ایران د سمندري ځواک تر ټولو ستره بیړۍ نن وروسته لدی چې اور په کې بل شو په عمان خلیج کې ډوبه شوه. د خبرونو تفصیل. په جلال آباد ښار کې نن په یو چاودنه کې لشتلشه دوه تنه وژل شوی او لس نور ژوبل شوي دي. د ننګرهار د والی ویندوی عطاالله خوګیانی ازادي رادیو ته وویل چې دا برید لس باندې لس پچی وشو.
د سپورتو په ځواکونو شوی چاودنه کې تر اوسه پورې دوه ملکیان شهیدان لرو، چې یو د زرن چلوونکی دی او یو بل غریب کار دی. همداراز لس کسان ټپیان حوزوي روغتون ته لېږدول شوي دي.
د شغله خوګیانی په وینا په ټپیانو کې یو پوځ یو نه ملکیان دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې رامیاش په دې هیواد کې نږدې 280 تنه ملکی افغانان وشل شوي دي. دغه کمیسون د نشیاتو رئیس زبی الله فرهنگ وایي په وشل شویو کسانو کې لسکونه ماشومان هم شامل دي.
109 طفل هم در جمع
په وجلسو کې 109 ماشومان دي. خو زموږ باور ده چې د وجلسو ماشومان شمیر به تر دې ډیر وي. 1400 د شنور ملکان جوبل سوي دي. نو د دایمي اوربان اعلان به د افغانانو د زړه غوښتنه وي.
افغانستان
باشد. شغل فرهنگ ونول چې ډیر ملکان د افغانستان په کومه سیمه کې وژل شوي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د جرمونو د نړیوال محکمې له لوی څارنوال فاتو بننسودا وغوښتل چې د 2000 میلادي کال له مارچ را په دې خوا د افغان خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د وژنو د قضیو په اړه څیړنه وکړي. د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي چې له یادې مودې را په دې خوا 11 افغان خبریالان وژل شوي او د انعکاس رادیو تلویزیون درې خبریالانې وروستۍ قربانیانې وې چې د مارچ په دوهمه په جلال آباد ښار کې وژل شوې. د بی پولی خبریالانو ټولنې په غور کې د بسم الله عادل په هلمند کې د ازادي رادیو د خبریال الیاس دایی، ملالی میوند او رحمت الله نیکزاد نمونه او د وشل کېدو نیټې هم یادې کړې دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي دا ټول د کار او مسلک په خاطر وشل شوي دي. د بی پولی خبریالانو د نړۍ د مطبوعاتو د ازادۍ په انډیکس کې افغانستان په 180 هیوادونو کې 122 ځای لري. په بدخشان کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لشتلجه اته تنبر شوې دي. د بدخشان د والی ویندوی نیک محمد نظری ازادي رادیو ته وویل پیښنن سهار د مایامی ولسوالۍ په ریګي روان سیمه کې وشوه. په افغانستان کې اکثره ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بی احتیاطۍ له کبله کیږي. یوې سلسلې چې شدت یې د ریختر په حساب 4.4 وو د افغانستان یو شمېر شمالي ولایتونه ولړزول. د هند زلزله پیژندنې ملي مرکز د دې زلزلې چې د افغانستان په وخت ماسپښین په 1:00 او 30 دقیقې وشوه مرکز مسار شریف ښار ته نږدې خولم بللای دی. تر دې وړاندې د اکثرو زلزلو مرکز د بدخشان اشکاشم شدل شوی. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د ایران د سمندري ځواک تر ټولو ستره بیړۍ نن وروسته لدی چې اور په کې بل شو په عمان خلیج کې ډوبه شوه. د ایران د دولتي رسنیو د راپور لمخې د بیړۍ درست عمله روغه رمټه استل شوې ده. د ایران دولتي تلویزیون وایي چې بیړۍ په خار بندر کې چې د ایران د تیلو د صادراتو اصلي تمځای ګڼل کیږي اور ولګید. فارس خبری آژانس بیا ویلي چې د بیړۍ د ژغورلو لپاره هلې ځلې ناکامې شوې او بیړۍ ډوبه شوه. تر اوسه په دې بیړۍ کې د اور لګیدو دلیل نه دی څرګند شوی. او د روغتیا نړیوالې ادارې د بیړنۍ استفادې لپاره د کورونا ضد یو بل چینایي واکسین تایید کړ. سینو واک د کورونا وایرس پر ضد د چین دوهم واکسین دی چې د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري تاییدېږي. د دغه چینایي واکسین تایید په بېوزلو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسیناسیون ته لاره هواروي. د روغتیا د نړیوال سازمان د تایید معنا دا ده چې دا واکسین خوندي دی او خطر نه لري. په وروستیو اونیو کې په هند کې د کورونا وبا د زیاتې خبرې د لکبله هند له خپل هیواد بهر ته د واکسین پر صادراتو بندیز ولګاوه او له دې کبله بېوزده هیوادونه د کوواکس واکسین له کموالي سره مخامخ شول. د روغتیا د نړیوالې ادارې د علمي سلاکارانو خپل واک پلاوي په یو اعلامیه کې ویلي چې سینو واک واکسین تر اتلسو کلونو د مشرانو لپاره تاییدوي او باید د دې واکسین دوهم دوز له لومړي هغه دوی یا څلور اونۍ وروسته ورکړل شي. د امزکی د تولیدو د عواقب په اړه په یو تاسو څېړنه کې ویل شوی چې د هغو کسانو چې د ګرمۍ له کبله مړ شوی په درو کې یو برخه د اقلیمي بدلون له امله مړ شوی دي. په دې څېړنه کې چې د ساينسي څېړنو مجلې نیچر خبره کړې ده ویل شوی چې څېړونکو د 1991 تر 2013 پورې د نړۍ په 2.2 شارونو کې د تودوخې له کبله مړینو شمیرې څېړلې او د نتیجې ته رسیدلې چې په سلو کې نشته و ډېر شمیرې دي د ځکه د هوا د تولیدو لکه بل پیښې شوې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کډ اوزنې نور خبرونه غوړې بیا هم ول ولې د ازادي رادیو په پڼه کې شته پته مود ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خبرونه مهیروي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل ټکنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا دریمه څپه په چټکۍ د خبرېدو په حال کې دا او که وضعیت هم داسې دوام وکړي نو لوی ناورین به رامنځته شي. د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو وایي د کووید 19 پیښو په زیاتېدو سره ورستر بل د اکسیجن کمی هم پر یوې لوی ستونزې د بدلېدو په حال کې دی. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د عامه روغتیا لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو باندې انتقاد کوي چې که څه هم علمي مرکزونه یې بند کړي خو هغه ځایونه چې د کورونا وایروس د خپرېدو اصلي ځایونه بلل کېږي تر اوسه لا پرانست دي. نور په دې رپورټ کې
د کورونا وبا دریمه څپه ورسربل افغانستان کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. په دې ناروغي دخته کېدونکو کسانو د شمیر زیاتوالی تدیر په پرتل زیات د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اندېښمن کړي او یو ځل بیا خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنو ته جدي پام وکړي. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجرو هوای پر کووید 19 ناروغي دخته کېدونکو کسانو شمیر ورسربل زیاتېږي او دوی ارشیوي چې 13 په کابل کې او بل روغتون هم پرانیزي. وحید مجروح د خبرداري په ژبه په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي چې هیوادوال مرسته ونکړي ډیر ژر به د یو لوی ناورین شاهدان ووسو. خغلی مجروح اندېښنه خوده لیدل چې د ناروغانو په زیاتېدو سره ورور د اکسیجن کمې هم په یو جدي ستونزه بدلېږي. د دې وزارت وایي دستګیر نظری ازادي رادیو ته وویل ورستر بلی پر کرونا وبا تخته کیدون کشمیر په بي ساري ډول زیاتیک
متاسفانه چې دی راکی ارقام
ک چیرې موږ دویمه او یا دریمه سناریو ته ورسیږو او پی خې زموږ لوسنی او بسترونو زیات شي بدبختانه چې د اکسیجن کمې به یو لجدي او سخت ستونزې تخوي.
دا په داسې حال کې چې د وزارت دوه ورځې وړاندې ازادي رادیو ته ویلي و چې د اکسیجن د کمښت له ستونزې سره نه دی مخ. د اکسیجن کمې د کرونا وبا په لومړی چپه کې هم یو جدي ستونزه و. هغه مهال د عامه روغتیا وزارت د ستونزې د حل په موخه افغان جاپان روغتون کې د اکسیجن د تولید یو دستګاه فعال کړه چې وروسته له کاره ولوېد. خو دا وزارت اوس مهال د اکسیجن د یاد دستګاه د برخلیک په اړه څه نه وایي. د اکسیجن د کمی ستونزې او تر څنګ په سم ډول د قرنطین نه عملي کېدو د ولسي جرګې غړي هم انتقادونو ته اړ کړي. یو شمېر وکیلان وایي علمي مرکزونه بند شوي خو هغه چې د کورونا وایروس د خپرېدو اصلي ځایونه دي لا هم پرانیستي دي. د دې جرګې غړی سید احمد سیلاب
په یو هفته کې د غازو د اکسیجن یو ډبه د 400 افغانۍ څخه 150 او 400 افغانۍ ته رسیدلې ده. د علم زده کړې نور مرکزونه ټولې تړلې دي. ولی د واده وټلونه، عادي وټلونه، کیلون خانی، ورزشی ځایونه، امامونه او نور د بیروبار ځایونه چې د کورونا د خپرېدو مرکزونه دي ټول خلاص او هیڅ نو تدابیر نه دي پکښې نیول شوی.
خود ولسی جرګې د نن ورځې د غونډې رئیس جاوید جهوني بیا یو شمېر کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې لامې روغتیا وزارت په دې اړه سپیناوی وغواړي.
با کمیسیون صحت
د روغتیا بدني روزنې پوهنې او لوړو زده کړو کمیسیونونو ته دنده سپارل کیږي چې د عامې روغتیا وزارت مسؤلان خپلې ګډې غونډې ته راوغواړي او ترې وپوښتي چې ولې یوازې علمي مرکزونه قرنطین کړي.
د اکسیجن د کمی سربیرا په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د خلاصېدو راپورونه هم خپاره شوي، خو حکومت ژر د دې ستونزې د حل ژمنه کوي. وروسته تر دې چې د کورونا وبا درېمه څپه په افغانستان کې پر دې ځای خپره شوه، حکومت د عامې روغتیا وزارت په سپارښتنه په 14 ولایتونو کې قرنطین وضع کړ، خو دا محدودیت یوازې په علمي مرکزونو پورې محدود دی. د شنبې له ورځې وروسته به بیا په کابل کې د ودونو سالونونه هم وتړل شي. د عامې روغتیا وزارت نن ورځ پر کووېډ 19 ناروغۍ د اخته کېدونکو کسانو رسمي شمېرې 1013 تنه ښودلي. تېره ورځ دا ارقام 1015 تنه و. دغه شان د کورونا وبا له کبله تېره شپه ورځ کې 28 مړ شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرو له مخې افغانستان کې اوس مهال په کورونا وبا 15,143 تنه اخته شوي چې له دې شمېرې 3,043 تنه مړ شوي دي. خو له دې وړاندې د عامې روغتیا وزارت مسؤلانو پر دې ناروغۍ د افغانستان د نیمایي نفوس د اخته کېدو خبره هم کړې.
و مورید چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا درېمه څپه په هیواد کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او خبرداری ورکوي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو لوی ناورین به رامنځته شي. آیا په رښتیا وضعیت ډېر خطرناک دی؟ په دې اړه مې مخکې د روغتیایي چارو له پوه ډاکټر اکمل سمسور سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا رامنځته شوی وضعیت د اندېښنې وړ دی او که دی ناغېړي د چا لخوا شوې ده؟
واقعا افغانستان اوس مهال په دریم موج یا دریمه صفه کې د کورونا قرار لري. لکه اوله صفه غوندې دریمه صفه کې بدبخته نه دغه واقعا ډېر زیات دي او مرګونه ډېر زیات شوي دي. ناغېړي د کورونا په مدیریت کې یعنی چې دغه صفه یاتي دي مسؤلین چې مسؤل دي د غونډو طرف هم شوي ده او د خلکو له طرف هم شوي ده. نو د تطبیق کوونکو یا د حکومت یا د دولت یا د صحي کارکوونکو په شمول د ما ناغېړي د دې وشوله چې مونږ په درستی د درېمه صفه مدیریت ونه کړو او دا د دې باعث شو چې واقعات هم زیات شو. خلکو بې پرواهي وکړه او د خلکو بې پرواهي په اخر کې سبق شوله چې په اوله صفه کې مونږ د اختر نه بعد واقعات زیات درلودل، اوس په درېمه صفه کې مونږ ډېر زیات واقعات لرو او مرګونه هم زیات شوي دي.
د ولسي جرګې یو شمېر غړو د اکسیجن د کمی خبره کړې ده چې د کورونا وبا له خپرېدو سره معمولا لیدل کیږي. په تېره بیا ښه بېلګه هندو چې اکسیجن اصلا کم نه پیدا کېده. اوس په افغانستان کې که وضعیت دا ډول وي، له اکسیجن پرته د نورو کومو روغتیایي وسایلو د کمی احساس کیږي او حکومت څه کولی شي؟
خب معمولا هر صحي سیستم خپل یو خاص ظرفیت لري. کله چې د ناروغانو تعداد دغه ظرفیت نه زیات شي نو بیا ټول صحي سیستمونه لکه مونږ ولیدل په پاکستان کې، په هند کې، په نورو هیوادونو کې صحي سیستمونه له مشکلاتو سره مخامخ شول او افغانستان هم همداسې. د افغانستان صحي سیستم یو مخصوص ظرفیت لري. کله چې د مریضانو تعداد دغه نه زیاتېږي نو بیا صحي سیستم ته دا ډېره مشکله وي چې په ډېر تعداد باندې مریضانو ته رسیدګي وکړي، پر وخت د هغو درملنه وکړي. عملا اوس مونږ دغه مشکل سره مخامخ یو. مثلا یو مثال که زه تاسو ته ووایم، د پنجافان شفاخانه 120 بستره ده. 120 بسترو کې مونږ تقریبا 120 مریضان درو، یعنی د خپل له ظرفیت نه زیات مریضان دي. او اوس کار په دې روان ده چې 50 نور بسترونه پکې اضافه شي. دا داخلي چې د مریضانو تعداد زیات شوی ده او دې سره بیا وسایل لکه ډېر د کورونا مریضانو ته اکسیجن ده، او اکسیجن چونکې تقاضا زیاته شي نو په مارکیټ کې قیمتونه هم زیات شوي دي او د اکسیجن هغه عرضه چې ده هغه کمه ده. متاسفانه مونږ ونه توانېدلو چې په تېرو شپږو اوو میاشتو کې څنګه چې وعده شوې وه چې په 1300 شفاخانو کې به د اکسیجن د تولید دستګاوې نستیږي، هغه دستګاوې نست نشولې. او موږ اوس بیا په درېمه صفه کې لکه اوله صفه غوندې د اکسیجن لکه مخ سره مخامخ.
نړیوال څه ډول مرسته کولی شي چې د افغانستان روغتیایي چارواکي یا د افغانستان حکومت وکولی شي چې د دغه درېمې څپې تر یو حده پورې مخنیوی وکړي؟
نړیوال په یو تخنیکی برخه کې د افغانستان حکومت سره، د روغتیا وزارت سره کومک کولی شي ترڅو موږ وکړی شو دا په درستی مدیریت کو. د کورونا په مدیریت کې ل اولی او دویمه سپی نه خلاف یو بل شایم چې وتی اضافه شوی دا غدي واکسین شتون ده. یعنی کچیرته دی واکسین تطبیق سره شي ډیر خلک واکسین کړی شي موږ کولای شو دریمه سپا دی انتشار دی ویروس انتشار کنټرول کو. یعنی که اوس غواړو چې ویروس کنټرول کو نو ماسک واغوندو لاسونه ووینځو قرنطین وشي. هر ځای کې چې له 15 نفرو نه زیات کسان راټولېږي هلته باید قرنطین وضع شي تر څو د ویروس خپرېدل کم شي. او د دې تر څنګ د واکسین تطبیق چټک کړو. څومره چې د واکسین تطبیق موږ چټک کوو دومره ویروس ته اجازه موږ نه ورکوو چې دا خپور شي. نو که د واکسین ارزا یا د افغانستان ته واکسین ورکړل شي او بیا دا واکسین تطبیق شي که ډېر کسان موږ واکسین کړو نو بیا به دا د دې باعث شي چې د ویروس دردش یا د ویروس خپرېدل په خلکو کې به کم شي.
وروستۍ پوښتنه مخکې لیدل شوې چې خلکو ډېر جدي نه ده نیولې دغه د کورونا وبا دغه درېمه څپه چې په تېره بیا هغه د وایروس نوې بڼه افغانستان ته راغلې د هند بڼه یا نور ممکن دا ډېره جدي ده او څه سپارښتنه لري خلکو ته؟
کورونا یو جدي خطر ده. موږ ټولو افغانانو ته باید چې پام وکړو ماسک واغوندو که واکسین شوي نه یو نږدې مراکزو ته لاړ شو خپل واکسین واخلو. د دې تر څنګ که چېرته اراض علایم لرو لطفا د کور نه دې ونه وځو او کوشش دې ونه کړو چې دا مرض نورو ته خپور شي. او خپل دفاعي سیستم په اوس د میوه وخته میوه ترکاري سبزیجات وخورو تر څو خپل دفاعي سیستم قوي کړو. او که خدای ناخواسته چېرته موږ مریضان یو ځان کور کې قرنطین کړو او چېرته که د ساه تکلیف یا سالنګي راته پیدا شي بیا نږدې صحي مرکز ته ضرر تور شو. نو که دغه کارو ته وکړو موږ به د روغتیا وزارت سره کومک وکړو تر څو دا درېمه څپه په ښه توګه په افغانستان کې مدیریت.
ډاکټر اکمل سمسورو چې په افغانستان کې د کورونا د درېمې څپې له امله درامسته شوی وضعیت او دا چې خلک او حکومت څه کولی شي چې د دغې څپې مخنیوی وکړي په دې اړه نور معلومات را سره شریکول. دغه ورځ وړاندې به واورئ چې د نړۍ د څلورو لویو ادارو مشرانو هم د نړۍ پر مشرانو غږ کړی چې د کورونا ضد واکسینونو په برخه کې د بېوزلو هیوادونو لاسنیوی وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوی
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
له طالبان سره د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی په دوه کې له طالبان سره د خبرو پیلې دوته منتظر دی. د دې پلاوی یو شمیر غړي تیر ورځ بیرته دوه ته رسیدلې خو طالبان وایي تر اوسه د خبرو د پیلې دوه لپاره وخت نه دی مشخص شوی.
که څه هم د افغان حکومت د سولې د مرکچی پلاوی یو شمیر غړي له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره تیر ورځ دوه ته رسیدلی خو د مذاکراتو د پیلیدو نیټه او ورځ لا نه ده کرسوي. د افغانستان حکومت د مرکچی پلاوی وی غړي فوزیه کوفی ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي دوی د مذاکراتو د رسمي پیل لپاره مقابل لوري ته پټه مدي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا ازادي رادیو ته لیکلي تر اوسه د مذاکراتو د رسمي پیل وخت لا نه دی مشخص شوی. د افغانستان د سولې په که د دولت وزارت ویان دی ناجی انوری بیا ازادي رادیو ته وویل چې دواړه لوري د محل د مذاکراتو د مخکینی اجنډا پر بنسټ د پلانونو پر جوړولو بوخت دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی په دوحه کې د مقابل لوري سره په همغږۍ د دواړو پلاوی د مذاکراتو د طرح او برنامه‌ریزي پر سر د مخکینی اجنډا پر اساس د کار په حال کې دي تر څو مذاکرات له هغه ځایه چې درېدلې وه ژر بیرته پیل شي.
که څه هم د افغان حکومت د مرکچی پلاوی ټول غړي دوه ته نه دي تللي او یو شمېر لا هم په کابل کې دي خو وړاندې طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی د مرکچی پلاوی ټول غړي دوه ته رسیدلي او د مذاکراتو د بیا پیل لپاره چمتووالی نیسي. طالبانو له افغانستان د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې د ټولو بهرنیو ځواکونو د نه وتلو له امله دا خبرې په ټپه درولې وي. په ورته وخت کې د امریکا مرکزي قومندانۍ سینټیکام د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د مې میاشتې لومړۍ نیټې لکه چې له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتلو بهیر پیل شوی نه دغه میاشتې تر وروستۍ پورې دوی په افغانستان کې له دېرش تر څلور څلوېښت سلنه خپل حضور کم کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې دوی تر اوسه درې سوه سیولس تیارې او دیارلس زره دفاعي لوجستیکی تجهیزات د امریکا دفاع وزارت ته سپارل دي. دغه شان متحده ایالاتو پر رسمي ډول د افغانستان دفاع وزارت ته شپک تاسیسات سپارل دي. بلخوا فرانسې خبری آژانس خبر ورکړی چې تر راتلونکو دوه اونیو به د بګرام پوځي اډه هم د امریکا لوري بیرته افغان پوځ ته وسپارل سي. ټاکل سوی له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل د سپتمبر تر 11 نیټې بشپړ سي. د یادونې وړ ده چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر پایل سره په دغه هیواد کې جګړه د پخوا په پرتله تیزه سوې ده، خو افغان حکومت ویلي چې افغان پوځ د وضعیت د کابو کولو او له خپل هیواد او د خلکو د دفاع وړتیا لري.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدل شي. البته د لبري د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. په کندوز کې یو شمېر ځوانانو مدني فعالان وای په دې ولایت کې د خلکو ترمنځ نه وړ دودونو او د زیات ولور لکبل زیات شمېر کوژدن ځوانان او ځوان نجونې تر ډیره هم داسې کوژدن پاتې کیږي، ځکه د ولور په ګډون د واده رسم او رواجونو یا دودونو نشي پوره کولای. نور به پدې رپورت کې وورو.
په کندوز ولایت کې یو شمېر ځوانان او مدني فعالان وای چې په دغه ولایت کې زیات شمېر ځوانان او ځوان نجونې د ناوړو دودونو زیات ولور او بې ځای سیالوي له کبله له کلونو کلونو راهیسې کوژدن پاتې کیږي او خپل ودونه نشي کولای. دې ولایت یو وستونکی 15 کلن عبدالقدیر مایار وای چې څلور کاله وړاندې کوژده کړې خو د لوړ ولور له کبله تر اوسه نه دی توانېدلی چې خپل ناوې کور ته راولي.
دا زه خپله څلور کاله کېږي چې کوژده یم، نو دوه درې ځله ایران ته لاړم، مثال ردیمر چلوم، همداسې سکر ترکیې ته هم لاړم، بیا هم ردیمر چلوم. نو زموږ تقریبا شپږ لکه اوه لکه روپۍ دغه خپل درمیز مثلا چې کوژده ما کړې په شپږ لکه روپۍ هم کړې ده. نو د دغه پوره کول په دې افغانستان کې کاروبار هم نشي پوره کول، ډېر ستونزمن کار دی. زما علم دا ده چې ولورونه راټی شي تر څو ځوانان وکولی چې په همد افغانستان کې هغه د خپل ولور قیمت پوره کړي.
د دغو ځوانانو په خبره چې واده کول د هر انسان مدني او قانوني حق دی او د انسانانو لپاره یو نیک تړون بلل کیږي او په واده کول سره د انسانانو ژوند تکمیل کیږي او باید په دې برخه کې د شته ستونزو لمن راټول شي. اسما سروري په دې اړه ازادي روډیو ته وویل.
رسم رواج ناپسند است که امروز جوانای ما زیادترش به مجرد های دست
ټولنه او کورنیو کې د ناسمو رواجونو حاکمیت د دې سبب سوی چې ډیری ځوانان د خپل واده د لګښت پوره کولو په خاطر په غیر قانوني توګه نور هیوادونو ته مهاجرتونه کوي او د لارې په اوږدو کې ډول ډول ستونزو سره مخامخ کیږي، یا وجل کیږي او یا نیول کیږي او بیرته خپل هیواد ته راستول کیږي. یقینا چې لوړ ولور او په ودونو کې لوړ لګښت زیات شمیر هلکان او نجونې د واده کولو له حق څخه محروم کړي دي.
د یو شمیر مدني فعالانو په خبره چې لوړ ولور او د واده زیات لګښتونه د دې سبب کیږي چې باید کوژدن شوی ځوان نورو هیوادونو ته په مزدورۍ پسې ولاړ شي تر څو د واده لګښتونه چمتو کړي، خو کله چې کوژدن ځوان بیرته راستون شي ډیرو خواروی او مسافرۍ نیم خوړلی وي. مدنی فعال ہدایت اللہ ہمدرد پدیاڑ آزادی روڑی تو موبائل
خلق کدا فرهنگ پیدا شي چې درنو رسمو رواجونه لاس واخلي، لینا صرف نظر وکي دواړه جانب کلور د کزوی د خپل اولاد وګڼي مشترک. ځوانانو لپاره یو زمينه، یو ساده او اسانه طریقو زمينه برابر کړي تر څو چې دا درنو مصرفونه او دا درنو رواجونه د دې منطقې او محیط نه ورک نسی، ځوانان ولې ستونزو سره مخامخ دي.
په کندز ولایت کې د 64 رئیس ناهید اسفي وای دوی د رسنو یو بیلا بیلو غونډو له لارې کورونو ته په هاوی ورکړي چې له لوړ ولور او په ودونو کې د زیات لګښت څخه ډډه وکړي، خو په خبره یې چې لا هم دغه ستونزه نه ده هواره شوې.
در اینجا پیام ما خواست مدبه کامل هایی که در قسمت گرفتن و حق
زه له ټولو کورنیو څخه غواړم چې د لوړ ولور اخیستلو او د ودونو کې له بې ځای سیالیو څخه ډډه وکړي، ځکه ځینې وخت د لوړ ولور اخیستل او د ودونو لګښت د دې سبب کیږي چې د دوو کورنیو ترمنځ تاو ترخوالی او کرکه رامنځته سي او بل اخره د زوم او ناوی ترمنځ د تفریق او طلاق خبره هم راپورته کیږي.
د معلوماتو لمخه اوس مهال په کندوز کې له ولور سره د ودونو لګښت له شپږ لکه نیولې تر 12 لکه افغانیو پورې رسیږي چې له همدې کبله زیات شمېر ځوانان نشي کولی ودونه وکړي. دوی وایي چې باید دینی عالمان او تر څنګ یې اړوند دولتي ادارې د دغو ناوړو دودونو او رواجونو د اصلاح لپاره په جدیت سره کار وکړي تر څو د زیات ولور اخیستلو او په ودونو کې د بې ځایه سیالیو مخه ونیول شي او د ځوانانو پر وړاندې شته ستونزې هوارې شي.
آزادی رادیو ته وګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د نړۍ د څلورو لویو ادارو مشرانو په نړیوالو رهبرانو غږ کړی څو د میلیارډونو ډالرو پانګونه وکړي او دا مسله ډاډمنه کړي چې مخ پر ودې هیوادونه د کورونا ضد واکسینونو ته لاسرسی ولري او دا نړیوالو وبا کنټرول شي. پرون د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او، نړیوال بانک، د پیسو د نړیوال وجی صندوق آی ایم او ایف او د سوداګرۍ نړیوال سازمان مشرانو په یوه شریکه غوښتنه کې ویلي د بډایو او مخ پر ودې هیوادونو ترمنځ واکسینو ته په لاسرسی کې زیاتېدونکی توپیر به مخ پر ودې هیوادونو کې د کورونا نورې وژونکې بڼې رامنځته کړي.
د نړۍ د دې څلورو لوی سازمانونو مشرانو په یو شریکه تبصره کې ویلي دا اوس بیخیرو خانه د چې د کووید 19 له کابل راپورته شوی روغتیایي ناورین د ختمولو پرته د دې ناروغي د اغیزو په پراخه کچه رغیدنه ناممکنه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان، نړیوال بانک، د پیسو د نړیوال صندوق او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان مشرانو ویلي چې د واکسینو نابرابر ویش میلیونونه وګړي د دې وایرس په وړاندې زیانمنونکي کړي او د تلار برابر وی چې د دې وایرس وژونکي بڼې رامنځته شي او بیرته نړۍ کې خبري شي. د دې نړیوالو مشرانو په وینا کې چې د وایرس نوې بڼې خبريږي، ان هغه هیوادونه چې د واکسین پرمختللي پروګرامونه لري بیرته اړکیږي چې د امر وختیا او خوندیتوب سخت محدودیتونه او پر سفر بندیزونه ولګوي. دوی زیاته کړي چې روانه نړیواله وبابا په اقتصادي پنګونه کې بي ثباتي ژوره کړي چې د ټول لپاره منفي عواقب لرلی شي. د نړۍ د دې څلورو لوی سازمانونو مشرانو د سې شنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې هم څرګندونه وکړي او د وو بډایا صنعتي هیوادونو لړلې وغوښتل چې د 50 میلیارډ ډالر یو پلان تمویل کړي او د کرونا د نړیوالې وبا د پای ته رسول لپاره بي وزلو هیوادونو کې د دې وایرس پر ضد واکسینو ته لاسرسی ممکن کړي. د وو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه د دې میاشتې وروستیو کې په برتانیا کې جوړیږي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریوسس خبري اعلان وکړ دا مالی تمویل به دوی سره مرسته وکړي چې د کووېډ 19 د تشخیص، درملنې، اکسیجن، طبي وسایلو، واکسینو د عادلانه ویش په برخه کې په ډراماتیک توګه پرمختګ وکړي او تولیدات زیات کړي. دا روغتیا نړیوال سازمان پر لپسې د بډایو بي وزلو هیوادونو ترمنس د کرونا واکسینو ته په لاسرسی کې د شتنه برابرۍ په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
محمد داوود د کندهار ولایت څخه د ارغنداب ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ورور مست دا برېښنایي بسکری چې دا دوه درې میاشتې کېږي نو ما مې ورکړې دي در وسط نه جره تر راوتلې او دا بیا بیرته د کندهار په ولایت کې دوه ځای دي کدرې ځای کېږي، یو ځای کېږي شپږ د سوانۍ واړې هغه ګړې او تنې چې کدوې او چې دستي در کراوځي او دا ځای چې دا موږ کړې دي دغه درېمه میاشت چې مې لیدلې دي او دلته دغه د مېبینو د شپېدانو دغه موږ ته واړې دا کمپیوټرې بسکرې چې دا برېښنایي بسکرې دا موږ ته واړې که دغه نه یې دا ماش موږ ته نه راکوي. نو زه وروره دا زما خبرې چې دي چې د لوړو چارواکو سره چې ځکې کوي سلام علیکم.
ډیر مشکلات لرو زما خپل نکاح راځي او بیگا هم ډېرې سختې سختې حملې کلبي حملې پرې راتللې خو متاسفانه چې انتنونه باندې موږ نشو کولای چې څوک راوغاړو ډاکټر راوغاړو یا موټر پیدا کړو. هیله او خواهش ترې نه کوم هر کور کې ناروغ شته هر څوک کوم مشکلات لري د جهتو انتنونه د شپې له لارې مه بندوئ په خلک رسم نه کوم استفاده کوي جهت کې زما نهسلو کوم خو زه یو په دا هیله ترې نه کوم چې د ناروغانو په خاطر چې ډېر سخت سخت ناروغان دي په هره منطقه کې او بله مشکله خبره ده چې دا
نظر
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه مو واورید چې د ازادي رادیو په غو کې ثبتونکو ماشين کې ثبت کړی او کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل خبرو د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او جون پښيبو کې دوه ونی زی خبرونه مهیروي خو تر هغه مخکې خبرونه لرو مخکې لدې چې سپورتي خبرونه واوري اسمت ساروان د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي
په جلال آباد شهر کې نن په 14 کې لشت لشت دوه تنه وژل شوی او لس نور ژوبل شوی دي. د ننګرهار د والی ویندوی عطاولا خوګیانی ازادي رادیو ته وویل چې د بریت لس باندې لس پچی وشو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې رمیاش په دې هیواد کې نږدې 280 تنه ملکی افغانان وژل شوی دي. دغه کمیسون د نشیاتو رئیس زبی الله فرهنگ وایي په وژل شویو کسانو کې لسکونه ماشومان هم شامل دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د جرمونو د نړیوال محکمې له لوی څارنوال فاتو بننسودا وغوښتل چې د 2000 میلادي کال له مارچ راپدې خو د افغان خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د وژنو د قضیو په اړه څېړنه وکړي. په بدخشان کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لشتلجه اته تنه مړ شوې دي. یوې سلسله چې شدت یې د ریختر په حساب 4.4 وو د افغانستان یو شمېر شمالي ولایتونه ولړزول. د ایران د سمندري ځواک تر ټولو ستره بیړۍ نن وروسته لدی چې اور په کې بل شو په عمان خلیج کې ډوب شو. او د روغتیا نړیوالې ادارې د بیړنۍ استفادې لپاره د کورونا ضد یو بل چینایي واکسین تایید کړ. سینو واک د کورونا وایرس پر ضد د چین دوهم واکسین دی.
ټاکل شوې چې د فوټبال نړیوال جام او د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د لرموندنې په سیالیو کې سبا شپه افغانستان له بنگلاديش سره مخامخ شي. دا سیالي د قطر په مرکز دوحه کې کیږي. که افغانستان سبا بنگلاديش ته ماتې ورکړي نو د دې سیالیو دریم پړاو ته بلار ومومي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې افغان لوبډلې د دې سیالۍ لپاره پراخه تیاری نیولې ده. له دې وړاندې افغانستان په یو دوستانه سیالۍ کې له سنگاپور سره لوبه یو د یو په وړاندې مساوي کړې وه خو له اندونیزیا د یو ګول په توپیر ګټلې وه. افغانستان د آسیا جام د ملتونو په سیالیو کې له قطر، عمان، بنگلاديش او هندستان سره په یو ګروپ کې ځای لري. په دې ګروپ کې قطر د 14 نمبر په لرلو تر ټولو مخکې دی. عمان بیا د 12 نمبر په لرلو دوهم او افغانستان د 4 نمبر په لرلو دریم ځای لري. دغه شان هند 4 او بنگلاديش د دې جدول وروسته ځای خپل کړی دی. او کله فوټبال د کرکټ پر لور ورشو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نیوی لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي تبو کلیشي ورسپارل شوه درون مسولیت په سماتوګه ادا کړی. خاغلی شهیدی پر خپل فیسبوک باندې د کرکټ بورډ دغه پریکړه د هرکلی تر څنګ د پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان ستاینی هم کړی. حشمت الله شهیدی ګور از وړاندې د کرکټ بورډ لولوري په 15 ورځې نه یو او یو ورځې نه چالو کې د افغان لوبډل مشر وټاکل شو. کرکټ بورډ دغه شان رحمت شاه په دې دوه فارمټونو کې مرستيال لوبډل مشر ټاکلې ده. کرکټ بورډ ویلي چې ډیر ژر به د نړیوالو شلوريزو چالو لپاره هم لوبډل مشر وټاکي چې راشد خان به ورسره مرستيال وي. حشمت الله شهیدی له 2013 میلادي کال نه راپدې خو د افغانستان لپاره په یو سلويخت یو ورځنی سیالیو کې یو لسو سلور 50 منډي کړي. نو موري په دغه عمر سیالیو کې سلی ځنه د وهلې په یو لوبه کې تر ټولو زیات ونه وینا سوځېدلې منډي کړي او لس 50 زی وهلې دي. نو موري دا شان په 15 ټیسټ یا 15 ورځنی سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب 300 منډي کړي دي. او که په کرکټ کې پاتې شو د کرکټ نړیوال شورا د نړیوالو جامونو لپاره نوی اصول اعلان کړ. دغه شورا ویلي چې لدی وروسته به د نارینه لوبغاړو شلوریزه او یو ورځنی سیالیو نړیوال جامونه هر دوه کال وروسته کیږي. وړاندې د شلوریزه سیالیو جام هر دوه کال وروسته خو د 15 ورځې نړیوال جام په 15 کلونو کې یو ځل کېده. د دې نوې فکرې پر بنسټ به په شلوریزه نړیوال جام کې شل لوبډلې لوبیږي چې مخکښ یا ته لوبډلې به د سوپر اته پړاو ته لاره کوي. دا شان به په 15 ورځې جام او د قهرمانۍ جام سیالیو کې چې چمپیون ټرافي هم ورته وایي د لسو لوبډلو پر ځای سوار لس لوبډلې لوبیږي چې مخکښ شپږ لوبډلې به سوپر شپږ پړاو ته لاره پیدا کوي. دغه پریکړه لمکه اوس افغانستان هم چانس لري چې په چمپیون ټرافي سیالیو کې خپل بخت وازمایي.
اساسي او بشري حقوق
په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده که